د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخم او تاسو په دې خبري غړي کې هرکلی وایم. ل شپږو څخه تر وو بجو په دې خبرونه کې تاسو به لابل ریپورتون لرو. هله دا چې تاسو موږ سره تر اخره پورې وو سی او د خبرونه را سره واره. لمړی بعد د دې خبرونو نومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان په سنټ کې د بحث په وخت ځینو سنټرانو د نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده او ویل دي چې دا د نگران حکومت واک او اختیار نه دی. د پاکستان په سنټ کې د چمن د پردت لپاره ملاتړ خول شوې ده او امریکایي ځواکونو په شام کې د ایران ملاتړ لرونکي جنگیالیو ډلې اته کسان وژلي. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په ټانک کې بیټنی قام د نومبر په 13مه په جرګه کې پر حکومت غږ کړی چې د دوی په سیمه کې د امنیت لپاره سم ګامونه واخلي. د دې جرګې یو غړي عبد الله ننګیال بیټنی مشال رډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د بي توپیره کار وشي. هغه زیاته کړه چې د دوی په ضلع کې خلک له ناامنۍ او دومره ویرېدلې دي چې په کډه کولو سوچ کوي. بلخوا د ټانک ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان د جرګې د غوښتنو په اړه مشال رډیو ته وویل چې په دې مسایلو د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره خبرې روان دي او د پایدار امن لپاره کار پیل شوی دی. د یو بل خبر تر مخه نن د ډیر اسمل خان د درازین د تھانې پولیسو مشال لیډو ته وویل چې دغلته د تیلو او ګیس برمکونکي شخصي کمپنۍ باندې د وسلوالو په برید کې یو کس وژل شوی او یو لس نور ژوبل دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان په سنټ کې د نومبر په 13مه په وړاندې شوی یو تحریک د بحث په وخت د بیلابیلو ګوندونو غړو په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دې ودروي او دا مسله دې منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان وویل چې سپریم کورټ ته یې درخواست کړې چې د آئین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. هغه زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع د ډال په توګه یادول خو اوس یې په زور شړي.
کل جب روس ته حمله کیا تا आपने कहा था कि आप
देवई खलची रूस पर अफगानिस्तान हमला खड़े हुआ था सोएल अफगानन द पाकिस्तान द दफा झगड़ा कभी था सो अफगानन और अफगानिस्तान द जवरी स्ट्रेटजी बरखबलला खोस था सो वायस छि दुई ल पाकिस्तान उबासी था सो ना सफी द गोई द शड़लो बहिर पेल खड़े जद दे कार पजत सुप्रीम कोर्ट के दरखास्त वरको
सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन पे जा रहा हूं.
د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د دې نیوکو په جواب کې ویل چې د ریاست د فیصلې تر مخه د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به ټول غیر قانوني بهرنۍ نوباسي نوموړي زیاته کړه چې افغان کډوال نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنۍ استل کیږي. خو سنټرانو دغه خبرې رد کړې او د نېشنل پارټي سنټر طاهر بزنجو ویل چې د پاکستان پولیس په دې کې فرق نه کوي او د ټول افغانانو پر ضد یې بد سلوک روان ساتلی دی. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپله کړې ده. په سره روغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شیرزاده مسید د نومبر په 12مه مشال رډیو ته وویل چې د سیمې پولیسو په دې وروستیو کې د غورځنګ د مرکزي کمیټې دوه مشران علمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبی وزیرستان نیولي او زندانونو ته یې اچولې دي. د مولانا زینت الله وکیل عبدالرحمن وزیر پرون مشال رډیو ته ویلي چې په ماکلې د غداري لس مقدمې جوړې شوې دي. د پاکستان په سنټ کې د بحث په وخت نه د بلوچستان ځینو سنټرانو په نگران حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلت غوښتنه دی ومني. سنیټر احمد عمر احمدزی د خپلې وینا په وخت وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورټ شرط نه مني او په کار ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزو وي. سنیټر عابدی عظیم او سنیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې. په چمن کې په زرګونو پرلتوالو له تیرو څلیرش ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی. دوی چې ډیری یې پنډیان یا د ځایي خلکو په وینا لغړیان دي وایي د افغانستان سره د تګ راتګ پر شناختي کارډ او تذکره وشي. د بلوچستان حکومت چارواکو له دوی سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته لا تر اوسه نه دي رسیدلي. د شام په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ایران له ملاتړه برخمنو جنگیالیو لکتر لگا ته غړي وجه شوې دي. فرانس پریس خبری اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن خبر دغه ورکړلې ده. د بریدونو داسې محل کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یو ورځ مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور جن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. د پدې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل درته وایو. د خبر پختونخوا په ټانکی بیتنی امن جرګه شوې ده. په دې جرګه کې څه خبرې وشوې او دا جرګه څه غواړي؟
دا جرګو دا لړۍ روانه ده چې علاقه شو امن غواړو، جنگ نه غواړو، داسې یو لار استل غواړو چې باغې شي تیمور علاقه اشغالي هم یو خلکو ته تکلیف نه یو.
هلته په سواد کې قومي جرګې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې د وسوالو پر ضد دې بې توپیر عملیاتو کې او ښه او بد دې پکې نه ګوري.
دهشتګر د یو سر راپورته کوي د هغې په خلاف خلک راغونډ شوي وو. په هغې کې موږ ریاست ته وایو چې خپله ذمواري پوره کړي، خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي.
له پاکستان د افغان کډوالو وتل دوام لري، هغوی چې سن شوي دي په کوم حالت کې؟
ساتي مشکلات یاد څو کاروبار مخو او کاروبار انکار پکاو دلته بیکار بیچاری ضرور قرار دې زمام دا یخ موسم روان دي چې حالات خراب.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي. او دا هم درته وایو چې زموږ خبرونه د مشال ریډیو په فری یا وړیا ایپ باندې هم تاسو ته خبريږي. هله دا چې له هغه ځایه هم واوري. لومبي ریپورت ته ورشو. دا د ټانک په اړه دی. د خبر پختونخوا په ټانک ضلع کې امن جرګه شوې ده. په دې جرګه کې د بیتنی قام خلکو برخه اخیستې وه او دا جرګه د مختلفو جرګو لړۍ ده او دوی په ډیرو ځایونو کې هم دا بیتنی قام مختلفې جرګې وکړلې. او په ټانک کې چې کومه جرګه شوې ده، په دې جرګه کې یو ځل بیا پر حکومت غږ شوی چې په ټانک ضلع کې د امن په ځای شي او د وسلوالو پر ضد داسې ګامونه واخیستل شي چې خلک تنگ نشي، خلک په تکلیف او په عذاب نشي، بلکې د وسلوالو پر ضد عملیات وشي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیټانی قوم مشرانو د نومبر په 12 د امن په نوم جرګه کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امن حالات ښه کولی د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عبدالله ننګیال د بیټانی قوم امن جرګو په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
ریاستی چکم چارواکی دغه سره خبره وکړه، نو هغه نه بعد بیا دوما جرګه په چټوله باندې وکړه او دریمه جرګه ورن مرپ ټانک شو وکړه. نو دا جرګو دا لړۍ روانه ده چې علاقې شمول امن غواړو، جنگ نه غواړو او خبرو اترو داسې یو لار استل غواړو چې په هغې شي زموږ علاقې شي امن نه او خوشحالي هم او خلکو ته تکلیف نه یو. موږ له دواړو غاړو نه بیا بیا خواست کړی ده، موږ سره خواهش خواست ده ننواتې ده جرګه ده مهرباني وکړو موږ وطن شي نور د بدامني ودرو او امن طرف ته لاره واره.
د بیټانی قوم یو بل مشر ملک اکبر علی ویایي چې په ضلع کښې که د امن حالات زر ښه نه کړای شول بیا به د سیمې اوسېدونکي په کډې کولو باندې به مجبور وي.
امن جرګې دی او دا خلک امن امن نارې وهي. هماغه ورځ موږ په ټانګ بازار شي موږ پولیس بینک تر مخ ولاړ نامعلوم کسان راشي ډزې پې بندې وکړي مرسي یا جای په جای کلو نه خلک واخیستلی سي او پرسه یې په ټټر پرته یو وزلی سوی په جنډولې کښې هم داسې دوه واقعې وسولې وړکي کلي کښې داسې وسوه یو ریټایر فوجي کس جوماتک کښې وایستلی سوی پرون نه بله ورځ کړي کښې نور آس پاس ایس ایچ او عبدالعلي شهید کړلی سوی او دوه کسان ګران شوی بل ور سره. نو دې دپاره موږ د امن جرګه غونډه وکړه او موږ هلته دغه نارې موږ سټیټ ته هم وایو او اینټي سټیټ خلکو ته هم دا وایو چې یاره موږ دغه باندې مجبوره وایو چې موږ نقل مکانی باندې مجبوره شو او موږ پنجاب ته او د پاکستان نورو نورو شهرو ته موږ نقل مکانی شروع کړو.
مشال ریډیو چې د ټانګ بیټانی قوم امن جرګې غوښتنه د ضلع ډپټي کمیشنر محمد شعیب خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
بیٹنی قوم چې کومه جرګه ده کومه مرکه ده نو دغه رنګې مونږ هم فوج پولیس انتظامیه ټول مونږ سره په دې باندې متفق یو چې په هر طریقه باندې چې په هر قیمت باندې ټانګ ته دلته کښې مونږ امن راولو خوشحالي راولو ترقي راولو نو دا د مونږ د ټولو یو مشترکه جدوجهد یو مشترکه کوشش به وي انشاءالله الله پاک به دې ټولو ته په دې کښې کامیابي ورکوي.
دا د هم یودوي چې د نومبر په یولسمه یې د ټانګ ضلع کړي شانور سیمه کښې ناپېژندلې وسله ولې د ټانګ پولیسو په ګاډیو باندې برید کړی و او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې یې د پولیسو ایس ایچ او سره درې سرتېري وژلي او پنځه نور پرهرژلي کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. د ټانګ بیټانی قوم امن جرګې مشرونه د پاکستان حکومت چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې په دغه څپو باندې همدا اوس موږ واورئ او همداراز په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم زموږ خپرونې تاسو ته روانې دي، تاسې له هغه ځایه هم موږ اورېدای شي. د سوات قومي جرګې تر سیرو لاندې د ټول ملکنډ ډیویژن په کچه یوه جرګه شوې ده او د دې جرګې ګډونوالو چې له بېلابېلو سیمو ورغلي وو او د بېلابېلو قومونو استازیتوب یې کوو تور پر کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د ترهګرو پر ضد هغه شان کار نه کوي لکه څنګه چې خلک غواړي. دوی دا هم ویلي چې حکومت دې په سیمه کې له اضافي ټیکسونو لګولو او همداراز د خلکو ځمکې په زور اخیستو هم ډډه وکړي. دوی په تیر وختونو کې هم ویلي چې دغلته یوه موټروې جوړیږي، نو پکار ده چې دا موټروې د سیند په غاړه جوړ شي او په ځمکو ورنشي، ځکه چې په سوات کې ځمکې ډېر کمې دي، بلکې په ټول ملکنډ ډیویژن کې غریزي سیمې دي، ځمکې د زراعت کمې دي، نو دا خلک وایي چې هغه باید دوران نشي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټر.
منګورا په پرسلب کې د سوات قومي جرګې لخوا د ملکنډ ډیویژن نه ضلعونو نه سات دوه نیم سوه سیاسي سماجي تجارتي اتحادیو مشران رابلل شوي ول. جرګه کې مشرانو ملکنډ ډیویژن کې ټیکسونه لګولو، په سیمه کې د حکومت لخوا سیکشن څلورم تر سوري لاندې ځمکې سرکاري کول او د سیمې امن او امان په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې. وروسته د جرګې کوربه مختار یوسفزی مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
د سوات ځمکې چې دي دا د سوات د خلکو ملکیت دی، منګه په هیڅ صورت باندې د سروې پاکستان لاندې نه د خپلو ځمکو د ملکیت نه دسپرداره کیږو، نه دا پوسته ورکوو، نه یو بل ادارې ته ورکو تدې چې څنګه په خوا مالکانو د سبې وس مالکانو دا رنګ ایکسپریس وی دا غ بزی په خوا غلار باندې چې کومه مونږه د سواد خلکو دوی ته ویلې دي او بیا کمیشن دریو کمشنرانو منلې د مونږ سره تام نو امان باره کې مونږ دا خبره کړې ده چې په دې کې حکومت چې کوم ډېره غلطي کوي خاص کر صوبایي پخوانی حکومتونو په دې کې چې دا کوم مذاکرات وکړو پټ په پټه دا غي په نتیجه کې نن دا حالات ته چې په مروتو کې یا سواد په نور بنیر کې سواد کې کله کله داسې حالات را پیدا کیږي چې دهشتګرد یو سر را پورته کوي دا غي په خلاف خلک راغون شو پاغه کې موږ ریاست ته وای چې خپل ځمواري پوره کړي خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي
کال 2013 کې د 25م عین بدلون کې د پخوانی قبایلو پرنګ ملکن ډیویژن کې هم ټیکس لګولو فیصله شوه چې وروسته د خلکو په احتجاج دغه فیصله د صدارتي حکمنامې تر سوري لاندې د جون کال 2014 پورې غزولای شوه جرګه کې شریک د دیر سره تعلق لرونکو پخوانی د قومي اسمبلی غړي د پاکستان پیپل پارټي د ملکن ډیویژن مشر ملک عظمت علي وروسته مشال ډیر ته وویل چې دا سیمه زکه د ټیکس جوګن دي چې پسماند دي او کله چې ملکن ډیویژن کال 1998 کې د پاکستان سره شامل دو نو ټیکسونه ورته موافق شول
په دې جرګه کې یو خبره دا وشو چې اوس به مونږ په شانګله بونیر سوات دیر ملکن باجوړ چترال په دې ځلو کې به مونږ به قاعده دغه شان تنظیمونه جوړو هغه به هم قامی جرګي وي د ملکن ډیویژن د جرګې د قامی جرګې شاخ به خو از هول به د ټول ملکن ډیویژن یو جرګي خو چې په کوم ضلع کې فساد جوړیږي بدامنی راځي الته کې زیاتې کیږي د حکومت د ډډی کیږي نو الته کې به دا ټول ملکن ډیویژن را جمع کیږي او هغه مخنیوي به کوي
اخر کې د جرګې ویان خورشید کاکا جی د جرګې اعلامیې کې ویل
دا هم غواړو چې ملکی حکمرانان دي د خلکو د مفاداتو په ځای د اقداماتو پورته کولو نه په سختۍ ډډو کی د زموکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعہ د سیکشن پور د لګولو د سازش نه لاس پسر شي
ملکن ډیویژن کې د امن پاړه د پاکستان فوج او سکیورټي ادارې وای نوې چوکۍ جوړ کړې شوې سکیورټي ادارې بچري هم داسې م بدمنې ته پرې نه دي بلخو د ټیکسونو لګولو پاړه د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان بیا په مرکز کې د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام بیا ویلي چې دې سیمو کې به ټیکس نه لګولای کیږي د خلکو زمکو د سیکشن سلورم تر سوري لاندې راوستو پاړه چارواکي وای چې دغه ټول زمکې د سیمې د ترقی قانون لپاره کارولای کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پر شبنم سربیره پر سمد شبنم سربیره بیلابیل رپورټران زموږ خبر اعلان کوشش کوي چې تاسو په سیمو تاسو پر مسایلو رپورټره جوړ کړي چې تاسو هغه مسایل حل شي همدغه سی یو رپورټ ته ورزو د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو ویلي دي چې نن سهار په درازند سیمه کې وسلوالو د تیلو ګیس دی وی شخصي کمپنۍ په کارکونکو حمله وکړه په دې حمله کې د یو کس د وژل کېدو او د یو لس د ژوبل کېدو رپورت ورکړل شو دی تر اوسه پورې کوم وسلواله ډلې د دې برید ذمہاري نه ده منلې او امنیتي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې په راتلونکي کې د داسې حملو مخنیوي وکړي او د دې برید پلټنه هم وشي په حق لای د اشتیاق مسجد څخه نور تفصیل ور
د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویل دي چې نن سهار 9 بجې په درازندا سیمه کې ناپیژندل وسله ولې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګا باندې برید کړای دی چې په نتیجا کې یو کس وژل شو او یو لاس نور پر هر جلی شوې دي د درازندا تونې اډیشنل ایس ایچ او دین محمد د دغه برید په باراکښه مشال ریډیو ته وویل
9 بجې تقریبا برید وشو اپنے گیس والا کپنے رہا پیال ہا اور اس کا سام زخمیان اور یاو پکشے شہید دی شہید ڈریور دی کپنے خپل ڈریور دی کپنے جگہ دی رہا زخمیان سیدی دا کپنے خبر سی پورتی دا ناس کا سام دا زخمیان اور یاو دا فرنٹیر کور والے پکشے تو مونو رستے دی او اثر سپریشن شو دی
دی ڈیرا اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود ویائی چے دی وسلاولے پبرت کشے دولس کا سان پر ہر جلی شوی دی
کې داسې شوی دی چې کوم کمپنی والا سکیورټي اهلکارانو دوه کاډو باندې بار گشت کولا، نو هغه گشت باندې چې کوم دی اٹیک ورته شوی دی، نو هغه کې یو کس په موقع باندې شهید شوی دی، باقي 12 کسان زخمیانو.
په دې راځنده کې چې د تیل او ګیس شخصي کمپنی باندې د برید ذمہوري تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو، خو دا د هم یوداوی چې دراونه میاش د نومبر په شپې جما هم نه پیژندلې وسلاولې. په دې راځنده کې په الهاج تیل او ګیس کمپنی په بدرګا باندې برید کړای وو، او د ډازونو بدلون په نتیجه کې د کمپنی دوا بدرګول وژلی او درې نورې پر هرجلی کړی وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اور دین کو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ڈاٹ کام باندې هم دا وسو اوري. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د مومندو کاروباریان او ځایي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د ننګرهار سره د ګوسړی کنډو چې ځینې خلک ګورسل کنډو هم بلي د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. دوی پخوا هم داسې غوښتنې څو ځلې کړي دي، حکومت وعده وکړي خو بے پرکڑی ندی. دا زل د سرحدی چارو یا سیفران د قائمه کمیټه مشر سنټر هلال رحمان مشال ریډیو ته خپل د مومندو دي. هغه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان لخوا د لارو د خلاصې دوه تنظیمات شوي، خو د افغانستان لخوا د طالبانو د حکومت چارواکي لا هم سره د لارو په خلاصون نه دي سلا شوي. په دې اړه د طالبانو حکومت سند ویلي چې آیا دا خبره رښتیا ده او کنه. شانواز ترګزی په رپورت لري.
د مومندو کاروباریان او عام ولس وای د ګورسل کنډو لار ته خلاص شي. دوی وای خپل خپلوانو کر په تګ را تک او تر دغه علاوه کاروبارونه هم په ټپه ولاړ دي. نو دوی غواړي چې د تیرو ډیر لسو کارونو راسه بند شي ولار دی واپس آزاد کړي شي. ګورسل چې ورته ګورسل کنډو هم ویل شي. د مومندو په بایزو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت سره سرحدي لار لري چې د پیړیو راسه ته ولسی او کاروباري تګ را تک د پر خلاص وا. په 2009 او لسم کې د عسکري پرشور اورس ته دغه لار بند شوه. د بایزو اوسیدونکو ملک نادر منان کو داخل مشال ریډیو ته وای دغه لار باندې دوی د خپلوانو کر پاسان رسیدل. اوس تورخم لار کله کولاو او کله بند وي، نو خپلوانو کر تګ راتګ په کلونو هم نکیږي.
اپلو دی پلو د یو قوم دی، یو ممن دی، یو رونه دی، یو عزیزان دی، او د دوی د روزانه په بنیاد باندې مړې ژوند دی. په دغه بنیاد باندې موز منګه اپلو دی پلو خپلوی دی چې پاغي کس منګه روزانه تګ راتګ دی او مړې ژوند دی، او هغه تګ راتګ په تورخم باندې کیږي. یو بیج در بات یو به د سیوی واجبې ته خپل ځای تر تاویږي. نو یو خوري زیات پیسې لګي دی، غټ تکلیف دی، او ډیر خلک په عذابي.
په مومندو کې ګورسل کنډو ولې باجوړ کې نو واپس او غاغي پاس هم د دیر لسو کولونو راسي باندې دغه لارو د خلاصون لپاره. په 2019 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ویلی دغه لارې به شاوخوا یو میاشت کې آزاد کړي، خو همدغه نیټې درې وارې وځنډولې. دغه لارو د بندښت وجه د مومندو کاروباریان سوای عربستان مومند او مومندو تر ټولو لوی کاروباري میا منډې کې دکان کوي، ولې تیر وختونه کوي په دغه لارو تجارت هم کاو. د مشاد رډیو دغه پښتنې داسې ځواب کړه.
پنجاب په علاقه باندې که څومره جګړه وشي خو تورخه دغه نه بندېږي واګه بارډر، خو که دلته په هر ځای کې کار وشو د پاکستان په ګوټ ګوټ کې کا وشو، نو موږ ته غلام خان بندېږي، چمن لاره بندېږي، موږ ته ګورسل بند دی، موږ ته د نواپاس لاره بندېږي. ولې پښتون بل چې کوم پروت دی افغانستان سره د دې څه ګناه ده؟
عربستان مومن زیاته کړه د تورخم په لاره سامان راغوښتل دوی ته په تاوان تمامېږي، او هغه داسې چې که دوی د جلال آباد نه او یا بیا جلال آباد ته تجارت کوي نو د تورخم لار ورته یو په درې فاصله او خرچه کې زیاته پرېوځي. د زیاته کړه
خبره داسې ده چې په خپل ما روزګار کړی د افغانستان نه تل راغلی ما، په دې لار باندې موږ ته ګاډی را رسي کنه، نو هغلته به تورخم ته را رسي. دومره فایده ده د ډېری خلکو خلکو ته مردار ول، خلکو چرسدی ول، خلکو ته پشاور ول، خلکو ته
د بایزو یو بل اوسیدونکي او د کلیوال کونسل اول چیرمن ملک نورالله بایزي مشهد رډیو ته وویل د په خپل هم په دغه لارو تجارت کړی او د دبا ډیره ګټه کیده.
د دې تجارت تجارتان چې واغ ټول تاوان نشوي دي، هغه تجارت پرې خي، هغه ډریورانو چې
مطلب کمی لاری وی پا کشتونو بانی آگوی آگا لاری واپس خرسی کلی نو دیر غط نقصان ده ده وجه نشوه.
پا سنت که ده سفران ده قائمه کمیته مشد. سنتر هلال رحمان مشاد ریدو تول دو بار ده دغا لاری ده خلاصون ده پار کوشش کرده. ده پاکستان ده علخه ده کستم او سرحدی انتظام هیچ مسئله هم نشته. البته ده افغانستان تیر منتخب حکومت که ده تول شیو چه ده هغی خواه کم انتظامات نده شوی. او ده زیاده کرده که موجوده وقت که هم دوی تیار دی خود افغانستان لخواه ده سرحدی لارو ده خلاصون ده پار کم رقم گام نده پورته شوی. شانواز ترغزه مشال ریدیو پیخور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په دې وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې په بر او لر ضلعو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان نیول شوي دي او زندانونو ته اچول شوي. د بر جنوبي وزیرستان لپاره د غورځنګ یو مشر شیرزاده مسید له مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل دوه بندي ملګري عالمزیب مسید او مولانا زینت الله یاد کړي او ویل دي چې د پاکستان نگران حکومت او امنیتي ځواکونو د غورځنګ د ختمولو او ځپلو پالیسي پر مخ وړي، خو ځایی انتظامیه دا خبره نه مني. وی دوی وایي چې د امنیت لپاره کار کوي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمېر ملګري زنداني کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
پدغی موجوده نگران حکومت شي چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګری سره کوم چال چلان راوندای دغه ډیر افسوسناک او دردناک دی. چې په دغه څوره زشه د میژو یو مرکزی رهنما عالمزیب مسید هغه گرفتار شو د تنګی بودینزی او یو د سیټی ټونه دی خان فایر و په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړل زمينات وشو. نو په هغه نه بچ د جیل په دروازه وود بیا د ډی سی تر په 3 ام پی او د ټر په شروع غا چې هغه بیا د وبرا گرفتار کړ دی خان جیل بیا ورا او درې ورځې مخکې د میژو د وڼه یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میژو مرکزی کمیټې ممبر هم دی. هغه د وڼه څه مخکې زړه پیارینې په شروع وخستی وي په هغه شي گرفتار کړم پرېس په جیل شه. د میژو نور ملګری هم چې ادرامان زاکیم او ګیلامان وزیر دغه هم گرفتار شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګری چمتو دي پر امنه مبارزه د قانون او د آئین مطابق مبارزه دو میش په دغې سره دوامداره ستي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی مولانا جنت الله پټانګ ضلع کښې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا جنت الله په لاس ایف آی آر کښې گرفتار کړی دی.
جمع کرمنٹ
دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان ل طرفا 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کښې ویلی شوی دی چې د عامه نظم ګډوډي اندېښنې په وجه عالمزیب ماسید د 3 ایم پی او قانون لوندې د 13 ورځې د پوره ډیری اسماعیل خان زندان ته د لاژلې امر جاری کړی شوی دی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیری اسماعیل خان.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کوی شئ د مشال ریډیو سره پاتې شئ او ځان په بیلابیلو مسایلو خبر کئ، معلومات ترلاسه کئ چې څه ستاسو خواوشا روان دي په سیمه کې، څه روان دي په دنیا کې، څه کیسې دي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځئ چې دا واورو. د خیبر پختونخوا په ټانک کې بیټنی قام نن په یو جرګه کې پر حکومت غږ کړی چې د دوی په سیمه کې د امن لپاره سم ګامونه والی. د دې جرګې غړو مشال ریډیو ته وویل چې ټولې جرګې پر حکومت دا غږ وکړو چې د وسوالو پر ضد داسې بې توپیره کاروایی وشي چې ځایي خلک په تکلیف نه کړي. د ټانک ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان هم د جرګې غوښتنې منلې او هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه به د ولسون سره یو ځای کار کوي. نن د ډېر اسمل خان د درازین د تاڼۍ پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د تیلو ګیس برمکونکي شخصي کمپنۍ باندې برید شوی چې پکې یو کس چې د دغه کمپنۍ ساتونکی وو وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوی دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان په سینټ کې نن په وړاندې شوی یو تحریک د باس په وخت د بیلابیلو ګوندونو غړو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دې ودروي او دا مسله دې منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې په دې اړه سپریم کورټ ته درخواست ورکوي چې د آئین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. هغه زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع جګړه کوونکي بلل، خو اوس یې په زور وباسي. په سینټ کې د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د دې نیوکو په ځواب کې وویل چې د ریاست د فیصلې تر مخه د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به ټول غیر قانوني بهرنیان وباسي او یوازې افغان کډوال نه دي. د پاکستان په سینټ کې د بحث په وخت نن د بلوچستان ځینو سینټرانو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلت غوښتنې دې ومني. په چمن کې په زرګونو پرلتوال له تیرو څلیر ورځو راهیسې احتجاج روان ساتلی دی او دوی وایي چې افغانستان ته دی د تګ راتګ لپاره د شناختي کارډ او تذکرې په درلودو سره اجازه ورکړي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم یو رپورټ ته ورځو د کډوالو په اړه باندې. دا رپورټ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې ټول هغه بهرنیان چې د دوی په وینا غیر قانوني په پاکستان کې اوسېدل د ایستلو چاره پیل کړې ده. په دې کې بې اسناد افغانان هم وستل کیږي. د دوی پر ضد باندې عملیات روان دي او د اسناد لرونکي افغان کډوال هم ډیر داسې دي چې هغوی هم پاکستان پریښی دی او دوی وایي چې پاکستان ځکه پرېږدي چې هغلته ورته مسایل زیات شوي دي. د کډوالو په وینا د اسناد درلودو باوجود پولیسو او انتظامی پازابول زوروی او مجبور دی چې افغانستان ته ستانه شي. د افغان کډوالو په وینا چې له څلورو یا پنځو ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کم مخې ته د رجسټریشن په انتظار ولاړ دی. البته په لوړګي او تورخم کې دا کیسه روانه ده. همداراز دا چې اوس په تورخم کې څه صورتحال دی، په دې اړه نور حل فرحت شینواری.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې بیګاش په خواو شادرې زر او درې سلويخت بیا اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته وړیدل او د سره د نومبر 12 نیټه پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د وختو افغان کډوالو شمیره 2,20,000 نه پورته شو. په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر د دفتر لمخې د نومبر 12 نیټې پورې په چمن افغانستان ته د وختو افغان کډوالو شمیره 90,000 نه پورته شوه. د خیبر او چمن انتظامی چارواکو ویلی چې نن د نومبر په 14مه نیټه به هم د بې اسناده افغان کډوالو ثبتولو او ستنېدو لړۍ دوام لري او ښایي نن تر شپې ناوخته پورې دغه شمېره نوره هم زیاته شي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال غلام محمد مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د ستنېدو په دې عمل کې را سره نرمي وشي.
بچو تے اڑو گزارا تے روانہ تا پنجہ دے شکل ہم دلتا اوش پاکستان کے کورونا زیم نشترے وخوال کی منگ دانو کار بوشی کارڈ شتر مگر ہم آوازہ رہا ہے چھے کارڈ والا ہم نیسی کارڈ آخلی شکیتے کین چکیتے آوازہ داغ آوازی لگ وقت رہا کینو غڑا میرا بانی بھائی دو حکمہ دو.
یو بل افغان کڈوال کریم اللہ لنڈی کتل نکڑ بار کڑی و ننگرار تا روان دائی او دائی وائی چھے دلتای دلاس مزدوری کولا او اس چھے حل تا لڑ شی نو سازباب نلری.
من خدا سی کار کو دلتا پا بازار کی لزگاڑی چھلے ولی مطلب دنیا کرتا کڑی سلاڑ کرتا کڑی من دا غریب کار خلقی روان ننگرار ولایت یو بنس کی خدا سی اچھی یخنی دا ورورا دیر یخنی دا زم ماشومان تا دیر زیان رسی گی بل دغینا باران روان دا وریزی ماشومان دی کی مشکلات لری ایس اسباب مونگ نا لری.
پا پاکستان کی میشتو بی اسنا دا غیر ملکی وگڑو تا لدی ملک وطول پارا ورکڑل شوی محلت دا اکتوبر پا یو در شما نیٹا ختم شوی او پا دی کی زیادترش میرا دا افغان کڈوالو دا. همدارنګ ډان ورځپاڼې نن د نومبر په 14مه نیټه د کلا سیف الله مرستیال کمشنر له کوله لیکلي چې بلوچستان حکومت هلته افغانستان سره په پوله باندې درې نورې سرحدي لارې خلاصوي چې بې اسناده افغان کډوالو ستنېدو لړۍ ورسره تیزه شي او پاکستان طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې د نومبر 14مې نیټې نه به دا درې لارې پرانستل شي خو بیا طالب چارواکو لا دیڑا سن دی ویلی. په بلوچستان کې چارواکي وایي یو لار به په کلا سیف الله کې پرانیزي او دوه نورې لارې به په چاغي ضلع کې خلاصې کړي. دوی وایي دا مهال په چمن سرحدي پوله باندې ډېر بیروبار دی او هلته د پاکستان امیګریشن عملې او نورو سرکاري ادارو ته د بلوچستان او نورو صوبو نه ورتلونکو افغان کډوالو ثبتولو او افغانستان ته ستنولو کې یو لړ مشکلات راپېښ شوي. په عین حال کې د سند داخله چارو محکمې لخوا په تیار کړل شوی رپورت کې ویل شوی چې پاکستان ته راغلو بې اسناد غیر ملکی وګړو تر ټولو زیاته سند صوبا متاثره کړي. د سند داخله چارو محکمې ویلي چې دا مهال په سند کې یو اندازې مطابق 3000 افغان کډوال په پیوار کارډونو او 18000 پکې په افغان سټیزن کارډونو باندې ژوند کوي خو بیا په یو لوی شمېره کې نارجستره یا بې اسناد افغان کډوال او ورسره د برما او بنگال کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجستر افغان کډوال موجود دي او بیا په همدومره شمېره کې دلته نارجستره یا بې اسناد افغان کډوال هم شتون لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیرو.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته هر ورځ 14 غنټې خبريږي په دې کې بیلابیل تفریحي او خبری خبرونه وي. لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې له فرهاد شینواری واوریدل چې د افغان کډوالو د وتلو سلسله روانه ده له پاکستانه، د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې لخپل خاورې بے اسناده او غیر قانونی کډوال وباسي خو په پاکستان کې ځینی افغانان نوایي چې دوی سره اسناد هم شته دي، کارډونه هم ورسره شته دي، رجستریشن یې هم شته دي خو بیا هم پولیس ورځي او دوی په عذابوي په تکلیفوي. نن د پاکستان په سینټ کې ځینو سینټرانو هم په دې اړه باندې خبرې وکړې، خصوصا د جمعیت علما اسلام فی ګوند سینټر غفور حیدری ویل چې د پولیسو دا کار ډیر د شرم خبره ده. خو بلخوا د پاکستان پولیسو په وار وار دا تورونه رد کړی دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال عظمت علی شاه رپورټ اورو.
دا پاکستان حکومت د نومبر د لومبې نیټې بی اسناد کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې چې ورسره اسناد لرونکي افغان کډوالو په تک کې هم سیواوالې راغلي. په نوخار داخلو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د کیمپ مخې ته اسناد لرونکي افغان کډوال افغانستان ته د واپس لو لپاره د رجستریشن په انتظار دي. د اسلام آباد نه ستانی شوی رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی زر تر زره افغانستان ته الیږي چې هلته د معاش او سیدو زمینی برابر کړي.
خوشاله یې دلته خو اوس دا مهرباني و کې خو وخت مو تیر کړی دی. مهربانی دی وکی دا دغه حال دی راته راو باسی دغه دی زانه دی مو باسی رخصت دی مو کی خپایا و عزت سره د دوی به ډیره مننه نه دا لانجا چې شروع وسوله مونږ سره خپل پیور کارت دی حکم نوټس چې دوی بیا جاری کوي هغه نوټس سم را سره دی هغه می ور وخو دی مکان مالک ته پولیسانو دوه درې زما دوه ترونه اړولې دی وسوغه وطن کې ناشته نیولې دی ریپورت کړی دی نو پولیسان روزانه راتله مونږ کوړه چاپی را باندې ولې هغه ته مونږ ول چې وروره کډی مو تړلې روان دي.
د ملګرو ملتونو ته کډوالو ادارې یو ان سی آر سره مو د کډوالو د ستونزو او د اوګد انتظار په اړه درې ورځې د خبرو کولو کوشش وکړو خو زموږ خاصو ته جواب را نکړو. اسناد لرونکي افغان کډوال صاحب ګل مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر د لومبې نیټې نه د اسناد نه لرونکي افغان کډوالو پر ضد عملیاتو کې پولیس هغوی هم زوروي نو مجبور دي چې افغانستان ته لاړ شي.
ٹوکن ہم شتہ عرص شتہ مکسر حکومتی اسناد مکسر شتہ مکسر پارشی ہم شتہ مہربانی ہو کہ غور تو مکتب اول شور تم افغانی ہم تم کو جگہ نہیں دے گا نو دے دیو وجہ نور رکھ چر تخ کہ مکسر نسیار والا پوش والے مہربانی دیو کی کہ دو لس گھنٹے ڈپٹی کئی نشواڑس گھنٹے دیو کی دا دو دوی مہربانی اور منگ بہ دی جانا لگ پہ عزت لاڑ شو.
دا خیبر پختونخوا او اسلام آباد پولیسو دا تورونه رد کړی او ویلی دی چې صرف هغه افغان کډوال نیسی چې ورسره اسناد نوی. یو بل افغان کډوال ضیاء الدین مشال ریډیو ته ویل چې لشپګ ورځو راسي د رجستریشن په انتظار دي خو د سرپنا نه لرلو په وجه کورنۍ لا د سړک په غاړه د یخنۍ نه د بچکیدو انتظام کړی دی.
یو کس راځي لمبر ولیکي لاړ سي بیا بل ورځ بل کس راځي وای لمبر نه غلط سوی بیا لاړ سي او اوس د ډیر د تنګي د وجه نه مو ماشومان د لاندې ځای جوړ کړی دی او لاندې غزای ټول خټې دی د یخنۍ د وجه مترپال او پلاستیک د پاسه نه پاچولې دي او مونږ ته دا کار وکړ چې مونږ ته لمبر راکې او مونږ لاړ شو.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې د نومبر د 12 په خپل رپورت کې ویلي چې د ستمبر د 12 نه د نومبر د 12 پورې د تورخم د لارې 200 او شپږ زره بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پی خبر.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروې کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونی خبرونه د نهې په ورځ د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې سروې او نیز خبرونه چې د خزو په اړه باندې د سبا په ژوندۍ بڼه واوره او همداراز وی ګورئ په فیسبوک باندې او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو دا په ویډیوي شکل باندې خبريږي نو هیله ده چې ورته راشي او وی ګوري چې ملمنه څوک ده او څه خبرې پکې روانې دي. تاسو د خبرونو ته ټلیفون هم کوي شي پر دې سربېره د مشال ریډیو په 14 غنټو خبرونه کې بیلابیل اونیزی نور خبرونه هم تاسو نشي نو هیله ده چې وایو. د افغان کډوالو په مسله کې پاتې کیږو او د هغه افغان کډوالو حال راخلو چې افغانستان ته تللې دي. دوی وایي چې په سخ ژمي کې افغانستان ته په داسې حال کې ستانه شول چې د پاکستان پولیسو او حکومت ورسره د ډېر څه د ستنولو اجازه نه ورکوله. مثلا دوی ته ویل شوي چې له 50,000 روپیو څخه ډیر روپۍ تاسې نشي افغانستان ته د ځان سره وړلې. دوی هلته په څه حال کې دي او آیا دوی خپل کورونه لري؟ په دې اړه د امید ظاهر مل رپورټ ورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنۍ وضعیت ته اندېښنه ښودلې. وای دوی په بیړني ډول خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فریدالله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 20,000 کسان راستنېږي، کوچني ماشومان هم شته چې له هیڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13مې وروسته له 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه ښودلی دی. هخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 240 تنه ښځې وي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې لشپږ زرو زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولي او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي، یا ته څو کاروبار بخو یو کاروبار انکار بنکاو دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمم دا یخ موسم هم روان دي، شي حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10,000 افغانۍ ورکول کړي، خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچی را پاره دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغو افغانانو ستنولو عملیات پیل کړي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو له ویستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوې دي.
اوریدونکو تاسو د ستنو شو افغان کډوالو په اړه د امید زهیرمل رپورت واورید. د افغان کډوالو په اړه موږ تاسو بلا بل ویډیوګانې هم لرو. دا ویډیوګانې تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې، همدارز مشال ریډیو په انسټاګرام او ترڅنګ پر فیسبوک هم کتلی شي. تر ټولو خزه د ویډیوګان لپاره هغه یوټیوب دی. تاسو ورشي الته د مشال ریډیو بکه سرچ کې وی لټوي هغه به تاسو ته را پیدا شي او تاسو به زموږ ټولي تفریحي او خبری ویډیوګان کتل شي. په هغه کې د افغان کډوالو په اړه باندې هم مختلف ویډیوګان دي تاسو کتل شي او د دوستانو سره هم شریکوي شي. یوټیوب کې نور څه دي دا هم وره.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
نو بالکل اوریدونکو تاسو ورشي یوټیوب ته په خپل موبایل کې هم ورتللی شئ، په کمپیوټر او په آیپیډونو کې هم تاسو ورتللی شئ او په آرام باندې ته ویډیوګانې کتلی شئ. اوس تاسو یو بل رپورټ دراورو، دا رپورټ د بلوچستان په اړه دی. د پاکستان د نورو سیبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجن کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګري ورکوي، خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخله د نه برابر ده. دوی وایي د دې کار یو شمیر وجوهات دي، خو لویه وجه یې د دوی په وینا دا ده چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملي کولو ته سنجیده نه دی. د کالج د استادانو اتحادیه وایي حکومت کې د دې پروګرام بریالی کېد غواړي، نو بریالی کېدل غواړي نو به د دوی غوښتنې د دوی له لارښوونو سره سمې پوره کوي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره بزیده ده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. په دې مناسب کار کې یو دا هم دی چې ډیر خلک په دې پروګرام باندې خبر هم نه دي. نو زده کوونکي وایي چې په کار ده چې خلک په دې باندې خبر شي، حکومت په دې اړه باندې سنجیده ګامونه واخلي. په دې هکله زموږ همکار بوریوال کاکړ د مختلفو کالجونو د استادانو زده کوونکو سره خبرې کړې دي او تاسو دوباره دا رپورټ تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. دویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي چې یوازې د بی ا او بی ا سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسییټ ډیګری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. دویل د موساخیل له کالج فارغ شوی زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ شي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سی نه، نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټه پوری نه سي تلای. کوټه د مور ز ډیر لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډیر مسایل نه موږ نه ستلای. نو یقینا په کار دی، خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نستا.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د په وینا دوی ته ممکن نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل شي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بي اس کې خونو چونکه لتا سره د یونیورسيټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به لسامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل ویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي،
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی، یو ایڈوانس سټډي دی، دا بی ایس څخه کم دی، دا لسل سلرم سیستم بعد بیا پدې کې تیسیز راځي، پدې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، پدې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجس کې کوم استادان سبق ورته وي، هغه ساده ایم ای او ایم ایس سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم علي له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وي.
له کوټي پر 218 کیلومتر پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو، او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه رزلټ ور نه کوي کم چې موږ امید وو، کم چې یا چا د پروګرام راړې، مطلب د صوبې هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسيټي نسته، نو د الکان بالخصوص سینجونې چې دي هغه بل هایر ایجوکیشن څخه نه پاتې کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاټ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نسته، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي، زما په خیال دا به یو لدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي، او همداسې نور کارونه وخت اخلي، او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دیل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له هم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کیدی شي، او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي، او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلی، هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وای.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه زرو ته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دی پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی په اتویشتو کالجونو کې وو، اوس د سوې پټولو یعنی اته څلوېښتو ډیګري کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستره خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی. او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده.